ساعت 4 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان د طاهر روشان په تخنیکی همکاري له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی ګلاب منګل مو ملمره. تاسو هم کولای شئ چې د سرحدي ولایتونو هم د غرست قبایلو د مسایلو په ارتباط له ښاغلی منګل څخه د ټلیفون لاري پوښتنه وکړي. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کړو، لومړی ور ورکو صالح محمد صالح ته چې د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې 15 سلويشت وسلوال وژل شوی. برېښنا شرکت هیلمند چې ترنن ماشامه د کابل شهر د برېښنا ستونزه ترې وه ده حل سي. پاکستانی چارواکي وایي د سختريزو وسلوالو د څو ډلو ونوي کسانې نیولې. د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل شوی دي. دغه ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نشته په ګومل ولسوالۍ کې شوی دي. اعلامیه وایي چې قومندان عبید الله هنر چې له ملا محمد رسول سره بیعت کړي او عبد الله بلال چې ځان د طالبانو لخوا د پکتیکا والی بولي په خپل کې جګړې کړي چې تر دې دمه په نتیجه کې له دوړو لوريو شاوخوا 15 وسلوال وژل شوی دي. ویل شوی چې په وژل شوی کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي، خو په اعلامیه کې د دوی نمونه نه دی اخیستل شوی. د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو دوه مخالف ډلو تر دې مخکې هم د افغانستان په څو سیمو کې په خپلو کې جګړې کړې دي. د پکتیکا چارواکي وایي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ژور اختلافات د دې سبب شوي چې په پکتیکا کې هم دغه وسلوال په خپلو کې په جګړه واوړي. په ګومل کې دغه جګړې له دوشنبې راهیسې روانې دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د خوست له قومونو غوښتنه وکړه چې د امن په ټینګښت کې له دولت سره همکاري وکړي. محمد ګلاب منګل دا خبره په صبرایو او یعقوبیو ولسوالۍ کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د خوست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولایتي چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو برخه درلوده. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی منګل ویلي خوست او په مجموع کې لویه پکتیا د جرګو او مرکو سیمه د سیمه ییز او دینی عالمان دي په خپلو سیمو کې د سولې راوستلو په برخه کې همکاري وکړي. د خوست ولی حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې لولسونو غشتنه وکړه چې خپل ځوانان وهڅوي د افغان قواو په لیکو کې شامل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریز وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په لوګر، خوست، میدان وردګ، هرات، بغلان، بلخ، بدخشان او هلمند کې په دغو عملیاتو کې 11 تنه نور سختریز وسلوال ټپیان شوي هم دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي. دغه عملیات د افغانستان ګډو ځواکونو کړي دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حملې په بیساري ډول زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ ویان جنرال ولسن شوفنر پرون ویل موږ خپل فشار په بیساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد زموږ حملې هم په تیرو 3 اونیو کې زیاتې شوې دي. د ننګرهار د ولی ویان اتاولاه خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل شوي.
کله چې جمهور رئیس ننګرهار ته راغلی او د ننګرهار ولسرو غوښتنه یې وکړه چې اچین ولسوالۍ یا همداراز په ننګرهار کې د ځپلو په موخه عملیات لا هم دوامداره واوسېږي. هماغه عملیات چې لا هم روان دي تر مهاله پورې ګڼ شمېر بهیشن کوژل شوي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې یوازې تېره میاشت له نړیوالو ځواکونو سره رشته لږه 40 ګډ پوځي عملیات کړي دي. د کورونی چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول شوی دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه دوه قومندانان قاری برهان او قاری رحمت الله نمیږي او د بغلان په دهنای غوري ساحه کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و چې ونیول شول. اعلامیه وایي چې له دغو کسانو څخه وسله او مهمات هم نیول شوی دي. پاکستان په پام کې لري چې په افغانستان کې د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت تعلیمي، روغتیايي او پراختیايي پروژې تطبیق کړي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنې له فعالانو سره په کتنه کې دا خبره وکړه. د زیاته کړه پاکستان افغان محصلانو ته 3000 تحصیلي بورسونه ورکوي چې وکولی شي د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. هندوستان ټایمز رسپانې د احسان اقبال په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ پر ټولنیزو او اقتصادي مسایلو د تمرکز لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو نوې با پرانیزو. د افغانستان برېښنا شرکت هیلمند چې تر نن ماښام پورې د کابل شهر د برېښنا ستونزه تر یوه حده حل سي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
نن د تاجکستان برېښنا چې دوه ورځې مخکې پایا یې ویجاړ شوی و، همدارنګه لاینونه په کندوز کې خراب شوي او په بالا دره په سیمه کې چې د بغلان د ولسوالۍ څخه دی دغه لاین جوړ کړی شو.
د توحیدی پوینه لدی سره به د کابل شهر له دیر شو تر 15 فیصدو پورې د برېښنا ستونزه هوارسي. د کابل شهر لویه برخه برېښنا له ازبکستان واردېږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له زیمبابوې نننۍ نړیواله مسابقه په 5 وکټو وګټله. مسابقه زیمبابوې پیل کړه چې په 5 ساورونو کې د 9 وکټو په سوځېدو سره 216 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 28 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او نهم مقام یې خپل کړ. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام مسابقې په بنګل دیش کې وسوي. پاکستانی چرواکي وایي د سختریزو وسلولو د څو ډلو ونوي کسانې نیولې دي. ویل سوي چې دوی د دریو ممنوع ډلو غړي دي چې په کراچۍ کې نیول سوي. د پاکستان د پوز ویان د ګرمن عاصم بجوانن ویل چې دغه سختریزو وسلول په تیرو میاشتو کې نیول سوي.
موږ د جنایتکارو یوه ډله نه څو ډلې نیولې دي. اوس موږ د نتیجې له مخې ټولې تروریستي ډلې او سازمانونه نن سبا هڅه کوي د یو بل په همکارۍ تروریستي بریدونه وکړي. خو زه تاسو ته دا معلومات درکوم چې له دې جملې درې لویې ډلې موږ نیولې دي.
بجوا ویل چې نیول سوي کسان د لشکري جنګوي تحریک طالبان پاکستان او د هندوستان په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې غړي دي چې په بیلابیلو تورونو په بیلابیلو بریدونو تورن دي. الوتبه ډیپلوماتانو نن د جرمني په منشن کې ویل د نړۍ لوی قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل د سوریې د ملاتړ په ډله کې تر لسو زیاتو هیوادونو ویلي چې په سوریه کې به دغه اوربند په یوه اونۍ کې عملي سي. خو جان کیری ویل چې دا اوربند به د داعش او النصره ډلې په وړاندې نه عملي کیږي.
We have agreed to implement a nationwide
مش په ملي کچه د شخړو د درولو لپاره د اوربند پر تطبیق موافقه وکړه چې په یو اونۍ کې به پیل شي. دا یو لوی هدف دی او هر کس ژمن دی چې ترلاسه کړي. دا به په سوریه کې له تروریستي سازمانونو لکه داعش او النصره جبهې پرته پر نورو ټولو لوریو تطبیق شي.
د منشن کلنۍ امنیتي کانفرنس نن د جرمني په منشن ښار کې پیلېږي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ مهم مشران د سوریې پر جګړې د کډوالۍ پر بحران او په ختیځ اروپا کې د روسیې پر مداخله خبرې کوي. د روسیې د صدر اعظم راستیال دیمیتری راګوزین د عراق پلازمینه بغداد ته په سفر کې دغه هیواد ته د نورې پوځي مرستې وړاندیز کړي. د پدې کتنې کې د تجارتي اړیکو د ټینګولو هڅه هم کړې ده. راګوزین د روسیې د یو لوی هیات مشر کې وي چې نږدې سل دولتي او تجارتي چارواکي پکې شامل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری پرون ویل چې د روسیې او عراق د دغو چارواکو خبرې د پوځي مرستو پر برابرولو او د داعش ډلې پر ماتولو متمرکز وي. سختریزي ډلې په داعش په 2014 کل کې د عراق زیاتې برخې ونیولې. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس ژغ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځي غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې جو بایدن دا غوښتنه له پیترو پروشینکو سره په یو ټلیفوني تماس کې وکړه او هدف یې په اوکراین کې د سیاسي بحران مخنیوی دی. او د آذربایجان چرواکي وایي چې بل سوي سیمې نګورنو قرباخ ته نږدې له آذربایجاني ځواکونو سره په نښته کې لښته لږه 15 ارمني سرتیري وژل سوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې دا پېښه تیره شپه سوې ده. د نګورنو قرباخ چرواکي بیا دغه بیان ردوي او وایي چې د آذربایجان نشويشتونکو پرون اوړ مورز یو شپون ویشتا او د دې بلتون غشتون کې سیمې پر ځینو اهدافو یې توغندي لاسي بمونه او هوانونه ویشتي دي. مګر د آذربایجان چرواکو د خپل قواو لخوا د دې کس د وژنې خبر رات کړی دی. باکو او یریوان د بیلسیوی سیمې نګورنو قرباغ پر سر له دوه لسیزو راهیسې جنجال لري.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې ولایت په ولایت پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د سرحدي ولایتونو پر ستونزو او مسئلو خبرې کوي. ښاغلی منګل څو ولایتونو ته په سفر وتلی او اوس هم په خوست کې دی. له دوی سره به د سرحدي ولایتونو د ستونزو او مسایلو په اړه خبرې وکړو. که په هر سرحدي ولایت کې اوسئ او له ښاغلي منګل څخه پوښتنه لري د خبرونې په دوام کې ټلیفون را وکړئ یا د افغان بي سیم د 888 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام را وستوئ. یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راستولې دي، پښتنې کړې دي چې د دې خبرونې په ترڅ کې به له ښاغلي منګل سره شریک کړم. لومړی ښاغلي منګل، تاسو ته هرکلی وایم. ک لومړی د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دندو او مسؤلیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ستاسو وزارت په کومو ساحو کې څه ډول کارونه کوي. منګل صاحب، لکه چې منګل صاحب زما آواز نه اوري. خیر، لکه چې منګل صاحب آواز نه اوري، بیا کوشش وکړو چې ټلیفون ورته وکړو. خو په دې منځ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم: 0909 203 1540. بیا وایم 0909 203 1540، او یا هم 0908 202 1550. که سکایپ لري، انټرنیټ لري، نو په سکایپ کې د آزادی رادیو پته ده: radio.azadiradio.azadi. او د افغان بیسی ماته سو اتل شمیره به مو ان شاء الله په یاد وي. په دې شمیره یو شمیر پیغامونه را رسیدلی دي. په دغه پیغامونو کې یو هم د حلیم رنزور د لفرارو څخه وایي: له وزیر صاحب څخه زما سوال ده چې ایران د فراو نیمروز پر سرحد تیری کړی، ایرانی عسکر خلک خپل مزکو ته نه پریږدي، تاسو په دې حق له څه وایست؟ له شغلې ګلاب منګل سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه شوې ده. منګل صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. کلمړی د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت د دندو مسولیتونو د صاحب پرتبات زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه د پښتنه راته مهمه ښکاره شو چې یو وخت د دغه وزارت په ارتباط د خلکو تصور دا و چې د وزارت یوازې له هغه سیمو سره، له هغه سرحدونو سره کار لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یادي ډیورن کرشه ده، لیکن له نورو ساحو سیمو سره د وزارت سره کار نشته. اوس د دې وزارت د دندو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست.
مننه کوم د لوی بخښنه خدای په نامو تاسو ته او د ازادي رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته خوږه هیله او سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
اوسئ. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل، د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لکه څنګه چې نومونه یې پیدا دی، دا د سرحدونو کې د سیلانو او د برخې وظایف چې زموږ وظایف یو برخه ده، دا تر سره کوي. او د دې تر څنګ هغه قومونه او قبایل چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان په بیرګلو سرحدونو کې او بیا په ځنګلي ډول سره د ډیورن د کرښې دواړو غاړو ته اوسیږي، دوی ته د ژوند په مختلفو برخو کې ځان رسوي او د امکان تر حده پورې دوی ته خدمات وړاندې کوي. دې ته مستقیم خدمات تاسو پیږی چې موږ یو داسې وزارت نه یو چې دې ته مستقیم ډول سره خدمات وړاندې کړو. خو موږ وسیله کیږو د دې رابطه له نورو وزارتونو سره، یا د دې ستونزو او مشکلات هغه د ښوونې روزنې په برخه کې وي، هغه د صحت په برخه کې وي، یا د کرنې او په نورو برخو کې وي. دا زمینې برابرو تر څو د اړوندو وزارتونو لارې د دغو سرحدي ولایتونو د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د قومونو او د قبایلو ستونزې حل کړو. نو د نن یو مهمیت لرو چې هغه د سرحدونو بررسي کوي، د سرحدونو ساتنه نه کوي. یو وخت د سرحدي قوا یا د سرحدي قوا لویه قومندني د سرحدونو او قبایلو چارو په وزارت پورې اړوند وه، اوس دا قومندني د کورنۍ چارو وزارت یوه برخه ده. د نن موږ د سرحدونو د ساتنې لپاره امنیتي ځواک نه لرو، خو زموږ یو مهمیت چې هغه په سرحدونو کې بررسي کوي. کله که په سرحدونو کې تخطی رامنځته کیږي یا دا تخطی په عمدي ډول سره وي او یا د ځینو طبیعي لاملونو له مخې وي، هغو ته رسیدګي کوو له ګاونډیو هېوادونو سره. زموږ هغه ګډ پلاوي چې هغه د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، همدارنګه د ملي امنیت او د کارتوګرافۍ او جودوزۍ له ادارو سره یو ځای معلومات ته زمون فلاوی زی اول ته چنیه تر سره کوي، تر څو هغه تخته یو چړل شي او عوامل پیدا شي یا د مذاکرو د لارې هغه د حل لپاره اقدامات تر سره کوي. څو زمون فلاوی د تاجکستان پلوته، ایران پلوته، د تاجکستان او ترکمنستان سره تاسو پیږی چې همون سین زیات وخت انحراف پیدا کوي او سرحدي اړین لمنځه وړي او مشکلات را پیدا کوي. دا یو برخه یا یو زمونږ د وظایف او یا زمونږ د کار یو برخه جوړوي. بل برخه دا ده چې موږ د افغانستان د ټولو قومونو او قبایلو او همدارنګه د ګورن د کار کې هغه غاړه او دې غاړه قومونو سره کار کوي. هغه قومي شوراګانې، محلي شوراګانې او سیمه ییزې شوراګانې چې موجودې دي او هغه عملاً او د قانون په اساس دوی فعالیت کوي، د هغوی د انسجام دپاره هم موږ کار کوو. اوس مهال 130 په شاوخوا کې شوراګانې زموږ له وزارت سره ثبت دي. دا شوراګانې په ټولو ملي مسایلو کې چې هغه د ملي یووالي مسایل دي، هغه په هیواد کې د سولې او امن ټینګښت دی، د عمل منفعه پروګرامونو او پروژو حمایت دی. د ټولو پروګرامونو کې دا شوراګانې یو ځای ګډ کار کوي. په دې کې د ازبکو قومونو، د تاجکو قومونو، همدارنګه عرب، پښین، نورستاني، بلوچ، حتی نور وړ قومونه چې په افغانستان کې موجود دي، دوی یو ځای په یو لوی ملي انسجام کې سره یو ځای کیږي او بل اخره د ملي مسایلو په رابطه سره یو ځای ګډ کار کوي. دې تر څنګ یو بل مهم کار چې موږ کوو، د جرګو یو مهنیت لرو. د دې مهنیت له لارې موږ ټول هغه معضلې او ستونزې او لانجې چې د قومونو ترمنځ یا په سیمو کې موجودې دي هغو ته رسیدګي کوو، او دا معضلات موږ د هماغه عنعنوي جوړښتونو له لارې چې جرګې دي، مرکې دي او نرخونه دي، د هغو له لارې حل کوو. خو تر هغه هدف پورې چې د افغانستان نافذه قوانین باید متاثر نشي یا د افغانستان نافذه قوانین باید نقص نشي، په هماغه عنعنوي ډول سره د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوو. او بل خبره دا ده چې د تعلیم په برخه کې د هغو سرحدي سیمو چې هلته زموږ ځوانان د نامنوي له وجې یا د ښوونځیو د نشتون له وجې او یا د نورو مشکلاتو له وجې زموږ اولادونه، زموږ د هیوادوالو اولادونه سرحدي سیمو کې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، د هغو دپاره موږ په مرکز کې لیسې لرو په لیلیه ډول سره چې د اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو شاګردان په هغه کې شامل دي او درس وایي او په خپل وړ کیسه سره هلته درس جریان لري. د بدخشان نیولې تر هراته، تر نیمروز، تر هلمند، ننګرهار او کونړ پورې د افغانستان د ټولو ولایتونو. خو لومړیتوب هغه چاته ورکوو، هغه سیمو ته چې هغه زیاتې محرومې سیمې دي او هلته د ښوونځیو شتون کم دی او یا وجود نه لري او یا هلته نورې امنیتي ستونزې شته چې هلته مکتبونه فعال نه دي. همدا اوس مهال تاسو ګورئ چې په شینوارو کې د طالبانو او د القاعده د بریدونو په نتیجه کې زموږ زیات ښوونځي په شینوارو په ولسوالیو کې له منځه لاړل. موږ هغو ته یو زیاته سهمیه ورکړه، یو یا په کندوز کې چې زموږ هیوادوال او زموږ ځوانان هلته ډېر زیات متضرر شول او ځینې ښوونځي تخریب شول. په دې جنګونو کې دنان هغه شاګردانو ته موږ حق ورکوو او په دې ښوونځیو کې شاملېږي. او
وزیر صاحب محترم، په همدغو موضوعاتو باندې د اوریدونکو پوښتنې هم شته. مثلا تاسو څو موارد چې یاد کړل په دقیقا پمدغو مواردو کې د اوریدونکو پوښتنې شته. تاسو اول چې د تاجکستان او یا ترکمنستان سره د امو دریا په خاطر چې اوبه د افغانستان خواته کال په کال را بهیږي او سرحد د افغانستان خواته انتقالیږي، په دې ارتباط هم څو پوښتنې شته. او یو پوښتنه د شینوارو په ارتباط چې تاسو دې ته اشاره وکړه، اول به د دغه اوریدونکو عبدالرحمن احمدی پوښتنه تاسو سره شریکه کم. دی وای چې له وزیر صاحب څخه زما پوښتنه داره چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او زه د شینوارو د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د شپږ میاشتې وشوه چې شینوارو کې د داعش، طالب او حکومت په نومونو جنگ روان دی. د سیمې څه خلک مهاجر شوي او څه اوس هم د جنگ په سیمو کې سر دي. کوم چې مهاجر شوي دي، حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د مهاجرو په نوم مرستې راشي، یو څه ملکان او یو څه هم حکومتي چارواکي پټ کړي او مهاجر حتی سرپناه هم نه لري. د ماشومانو په مخې مکتبونو دروازې بندې دي، کلینیکونه هم ورته نشته بندي. د افغانستان د دولت د هر ادارې دروازې د شینوارو په وړاندې بندي. که دوی ته ځواب وایستاس ویل چې د دوی لپاره مو خوانزي جوړ کړی دي، لیکن دوی وایي چې د دوی په مخ شوانزي هم بندي.
اوکي، ام نو اوس زه د خوست په ولایت کې د څوارو په ولسوالۍ کې مختلفو سره یم. زما وزارت یو مهم هم د اوس په ننګرهار کې دی تېره ورځ د چین ولسوالۍ ته تللی و. زمونږ کوشش دا دی چې د خلکو مشکلاتو ته د نورو وزارتونو د لارې یا د نړیوالو مرسته کوونکو موسسو د لارې د مرستو او یا د کومکونو یا د نورو سهولتونو زمینې برابرې کړو. په دې برخه کې مونږ له یونیسیار سره هم خبرې کړي دي. زه دا منم چې متاسفانه په ډېر خواشینۍ سره باید ووایم چې د تېر کال په څو میاشتو کې په ننګرهار کې او بیا په خاص ډول سره د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې زمونږ شینواري وروڼه او عزیزان ډېر زیات متضرر شول او ډېر زیات وځورېدل او ډېر زیات تاوانونه او تکالیف یې وګالل. ما مخکې چې یادونه وکړه مونږ دوی ته یوه زیاته سهمیه د دوی ځوانانو دپاره په کابل کې په لیلیه ډول سره دوی ته ځانګړې کړې ده. د دوی یو لیست را رسېدلی دی چې د 200 په شاوخوا کې دی. زه کولی شم چې که ځینې نور ځوانان پاتې وي دغه سهمیه یو څه نور هم دوی ته زیاته کړم تر څو د دوی شاګردان د تعلیم د نعمت څخه بې برخې نه شي.
بله صاحب،
همدارنګه د صحي خدماتو په برخه کې، د سرپنا په برخه کې مونږ له یونیسار سره، له نورو مرسته کوونکو موسساتو سره او همدارنګه له اړوندو وزارتونو سره وختن په وختن په کابینه کې او په وزیرانو شورا کې دا مشکلات مطرح کړي دي او ټول په جریان کې دي. او زه فکر کوم په دې برخه کې تر یو حده پورې زیات کارونه شوي دي. ما درې څلور ځلې د شمارو له مشرانو سره لیدلي دي. زه د دې له مشکلاتو څخه پوره خبر یم. ان شاء الله کوشش هم دا دی او په تیر کې هم موږ دا مشکلات تر یو څه جمهوري پورې او تر خپل ولسمشر پورې دا مشکلات رسولي دي او په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي دي او نور اقدامات به ان شاء الله
خپل وخت سره ترسره شي. بله صاحب، ډېره زیاته مننه. وزیر صاحب، اصغر شاه شینواری هم دغه پوښتنه کړې وه او د زیاتې سهمیې خصوصا د زده کړې په برخه کې او د ښوونځیو په برخه کې غوښتې وه چې دا وزیر صاحب ښاغلي ګلاب منګل ورته ځواب ووایي. له لنډې خبرتیا وروسته قدرمن اوریدونکو، تاسو ته د ټلیفون شمېرې اعلانوو چې د سرحدونو په ارتباط او همدغه راز د قبایلو په ارتباط زموږ له درانه میلمه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل څخه پوښتنې وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسوس ازادي رادیو اورید، امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه ده. ما شام له و بچو ورسته اوریدای شي. اوس د ولایت په ولایت خبرونه ده او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر شغله ګلاب منګل زموږ ملمره د ټلیفون شمیرې 0993 543 هم 0 او 0 225 55. همدارس د افغان بي سي ما تاسو ته لشمیره هم په یاد لري. اوس یو اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوي صاحب.
بله السلام علیکم، یک مټیوم زبر ولا
مهرباني کوي صاحب.
ما پکته وزیر صاحب ته دا احوال چې دغه غونډې کړې دي، د ستره سره وی لري حکومت ځای کې کړې دي او دا موږ کوم دا چې مطلق زبر ولا تر دا غره موږ دي چې کوم ځای غواړي چې زبر ولا ځای به راځي.
صحیح، بل اوریدون کلرو ځان معرفي کوي، تاسو کوم مشخصه پوښتنه نه درلودله؟ بل اوریدون کلرو مهرباني کوي، ازادي رادیو.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام بلال خان صاحب، لکم زه له ایران
باندې ایران د تهران څخه د ټلیفون په لګه مازاده رادیو کارکون کې اوریدل کې دا واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه یو د وخت راکا زما پښتنه د وزیر صاحب نه دغه د سرحدونو په حساب باندې چې دوه چې د سرحدون چیر رئیس ده اوس به زه څو نقطه ورته وشایم. دغه لوی پکتیا کې تر کندهار پره دوه پاکستانیان د دوران په کرکا باندې رويشت دي، په ټنډا پټان کې رويشت دي، په دې میدان کې رويشت دي، په خوز کې په ببرکټونا باندې رويشت دي. ګلام خان زموږ اوس پاکستان یو تحصیل ورنه جوړ کړی دی. دا څه په انګورا ډکه، په ګوملا کې، په تراوا کې، تراوا په لوسوالا کې، د پکتیکا په ولایت کې، دا څه په کندهار کې، په معروف افغانستان کې، په بولدا کې، داس په شوراوه کې، په هر ځای کې. آیا دوی دا په خوب ویده دي یا سترګې پټه کړې دي؟ دا څنګه خبره ده؟ دوی ما پښتنه به دغه ده چې ایران سره خو مشفوله مشخصه ده آیا دا یاران یارانیان څنګه راوړي دوی څنګه دا زموږ دولت څنګه په خوبی دا څنګه دا زخپل سرخاتونه جاپانی سکول یا غام نه
ډیر مننه سلامت صاحب بلال خان صاحب دمدغه پښتنې یو بل اوریدونکو هم کړی دا البته دوی دی ایران په ارتباط پښتنې کړی حلیم رنزور لفرارو د لیکلی وای وزیر صاحب منګل څخه زما سوال دا دی چې ایران د فراو نیمروز پر سرحد تیری کړی ایرانی عسكر خلک خپلوم زکوته نه پریشتي تاسو ولې مخنه نشي یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کوي یو ازادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
خیال محمد خیر خوایم د پروان نمالی کنه ولې ده
مهرباني کوي خیر خواسه
تنه منګل صاحب نمدا دا کوم یو دولي سي چې په وچی دی کابل کې خوشحال خان په نامه دغه په دوره کې د لسو ډېر څومره فعالیت کړی دی ځکه زموږ ولایت لا ډېر حالتان دلته مکتب یې او دا موږ یې خوښ دی چې دا معلمان یو څه هغه لري لکه پلوي طرف هم تکي ډېر ډېر لسو ته ډېر توجه کوي او دغه ډېر مننه کوم
سلامت اوسه یو بل اوریدونکی بل به هم واخلو بیا به وزیر صاحب ته نوبت ورکو مهرباني کوي صاحب
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
نعمت الله احمد بغلان ولایت گند غوری
مهربانی کوی نعمت الله صاحب
ما دا وزیر صاحب نه دا خواهش ده که دی بیا ولایت بغلان ولایت ته لاړ شي او دلته دا سوله وکړي او دا خلک بېغمه شي لږ زره بېخي خلکو کورونه ټول راسو دې جنګو کې در بدل شول تباه او برباد شول بس په یو نوم په بل نوم باندې اوس هم زمونه روان دي
بله صاحب ډیره زیاته مننه نعمت الله صاحب چې د بغلان له ډنډې غوري څخه مو ټلیفون وکړ وزیر صاحب محترم اوس تاسو نوبت لومړی هم د بلال خان پښتنه و چې د سرحدونو په ارتباط خصوصا د هغو سرحدونو په ارتباط نظر څرګندو چې د په وینا پاکستانی ځواکونه د افغانستان خواته راوښتي بالکل
زه د بلال لورور له اندخوري څخه د خپل موافق یم تاسو به تر معلومات از ممکن هیوادوالو ته معلومات شي لبد مرغه لبد مرغه زمون هیواد دا ټول سیزې په جنګونو کې زمون هیوادوال کړیږي او دې جنګونو زمون هیواد ته ډیر زیات نن راړول دي او موږ زیات دې جنګونو ضعیف کړی یو نو کله چې یو بدن ضعیف شي لارې خوا ویروسونه او میکروبونه په هغه باندې تاثیر کوي مختلف امراض ورته راتلای شي دا منم په ورسره وختونو کې کومې څرنې چې مونږ کړې دي او دا څرنې لا دوام لري چې ډیرنګ کار کې پوهدو کې پاکستان ډیر زیاتې تخته یې کړې دي او مونږ ټول تخته یې سبسکرې دي او د لوړو مخاماتو سره د ولسمشرۍ معنی سره او همدارنګه مشرۍ امنیت سره مونږ شریکې کړې دي په اسناد او شواهد او کوارډیناتو او نشو سره یو ځای دا تخته یا دا سرغړونی او یا چیري هم په کونړ کې شوې دي په ننګرهار کې د ګشتي په سیمه کې په خوست کې په ګلم خان کې همدارنګه د پکتیکا په انګور واډه کې او همدارنګه تر اور ممبای او تر پرو پورې دغه تخته موجود دي همدارنګه په قندهار کې ارغستان معروف کې او نور د دې سره سره د ایران په تیریو باندې هم زمونږ ریپورټ نه شته او کچیر مشخص کوم معلومات لدی ورور سره وی زموږ له امنیتي ځواکونو سره د شریکي په ډیر ځایونو کې تاسو پوهیږئ چې دا ډیر وو سرحد او په ټولو سیمو کې زموږ سرحدي قواوې هلته نشته نو څو ځای چې تخته شوی و څو میاشتې وړاندې زموږ پلاوی ایران ته ځوړی سفر مر او هغه ځین پیلرونه چې په خوا موجود وو او اصلي پیلر د ایرانیانو له خوا لمنځه تللی وو او یو بل پیلر یې جوړ کړی وو دا موږ د پخوانی اسناد او شواهد او د کوارډیناتونو په درلودلو سره هغه اصلي د تلر ځای تثبیت ک او ایرانیان په دې باندې خاني شول چې دوی دلته سرغړونه کړې ده او دلته دوی تیرای کړې ده نو اصلي خبره دا ده چې زمونږ وزارت یوازې د څېړلو او د مطالعې او د بررسۍ صلاحیت لري او نور نظامی قوت زمونږ وزارت سره نشته موږ ټول اسناد او شواهد او د تیریو په اړه معلوماتونه او اطلاعات له اړوند وزارتونو سره او له مشرۍ سره او همدارنګه د امنیت شورا سره شریکو زه باوري یم چې د ټول ته به ان شاء الله رسیدګي شي مونږ کوشش دا کوو زمونږ د دولت او د حکومت پالیسی دا ده چې کوو کولای شو د خبرو د لارې د مذاکرات د لارې
دغه اختلافات ته رسیدګي وکړو، دا به ښه خبره وي. او کنه افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې یوال وشت خاوره پردیو ته نه پرېږدي، د خپل خاورې او د خپل ملي حریم او د ځمکنۍ بشپړتیا څخه موږ هر افغان هغه نظامي وظیفه لري او که نه لري ټول افغانان دې ته
بله صاحب. لیکن فکر نه کوئ چې هغه افغانان او دا افغانان یو څه فرق لري؟ مثلا لطیف نیکمل له ننګرهاره لیکلي دي، وایي په ګوشته ولسوالۍ کې او همداراز په پکتیکا په برمل ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې انګور اډه ده او ځینې نورې سیمې دي او پاکستانیانو نیولي دي، هلته پاکستان خپل پاسپورټونه ویشي. که چیرته دا خلک ونه غواړي نو پاسپورټ به نه اخلي، نو چې اتمن به دوی غواړي چې پاکستان پاسپورټ ورکوي. نو فکر نه کوي چې د دغو افغانانو او افغانانو چې تاسو یادوي فرق دی؟
افغانان دومره بهمته او بغیرت نه دي چې دوی افغانان وي او دوی بیا خارجي پاسپورټونه واخلي یا د بل چا پاسپورټونه واخلي. زه باور لرم، ولې نه؟ کوم یو کس خو هر چېرته پیدا کېږي، شاید ځینې واړه علایم د دغو خبرو موجود وي، خو تر کومه ځایه چې زه خبر یم او څو ورځې وړاندې د پکتیکا خلکو په د غونډو او د تظاهراتو په جریان کې دا وښودله چې دوی به هیڅکله هم نه خارجي پاسپورټونه واخلي او نه به د پیژندلې پاڼې ترلاسه کړي او دوی به د خپل حریم څخه دفاع کوي. دا دا دې کې زه هیڅ شک نه بولم، او افغانان همیشه د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده. ولې کله کله ځینې استخباراتي کړۍ په ځینو سیمو کې ځینې فعالیتونه ترسره کوي، ممکنه دي وي چې ډېر محدود ډول سره دا ډول مثالونه په ځینو ځایونو کې موجود وي، خو په عام ډول سره زه باور لرم چې افغانان د خپلې خاورې
ډیره مننه. سلامت اوسئ وزیر صاحب محترم. یو وخت به د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورند یغې غاړې له قبایلو سره مرستې کولې، اوس هم مرستې کوي، خصوصا د تعلیم په برخه کې او کنه؟
همدا اوس هم زموږ دغه درې چې په کابل کې فعالې دي، موږ افغانستان د بیلابیلو ولایاتو د ناامنو سیمو او تراجي سیمو شاګردان هلته منو، او دې تر څنګ د کرښې اغاړه د اوو وړو ایجنسیو شاګردان دپاره زموږ د مکتبونو دروازې خلاصې دي، او په ډېر احترام سره دوی ته موږ بلنه ورکوو، چې ځکه چې تروریزم او جنګ د کرښې دا غاړه او اغاړه دواړه قومونه ډېر زیات زیانمن کړي دي او متضرر کړي دي. هغوی هم له مکتب نه بې برخې دي، هغوی هلته چې دوی ته د مکتب یا د ښوونځیو زمینې نشته، موږ حاضر یو چې دوی بېلې دې چې په دې کې کوم سیاسي ملحوظات وي دوی ومنو او په ښوونځیو کې شامل کړو. له دې نه علاوه د همدې سیمو د دولسم ټولګیو فارغین تر یوه حده پورې موږ په پوهنتونونو کې د یو ځانګړي کمکور په نتیجه کې هم منو چې د تحصیلات تعلیمي وزارت سره زموږ وزارت یو تفاهملیک لاسلیک کړی دی چې د قبایلو د سیمو ځوانان موږ په پوهنتونو کې په بیلابیلو ښوونځیو کې شامل کو او دوی ته د لوړو تحصیلاتو زمینه برابره کړو.
بله سلامت
اوسئ. همدارنګه زموږ فعالیتونه اوس زیات په مدني برخه کې ډېر زیات اوس هم شته، مثلا فرهنګي ټولنې او فرهنګي جوړښتونه هغه دغه سفرونه کوي، علما، سپینګیري، مشران، سپورت مینان او یا د سپورت ډلې، دا هغه تعلقات دي چې د کرښې دواړه غړه چې مشارک یو قومونه دي، د دوی تر منځ دغه روابط موجود دي، او زموږ وزارت په دې برخه کې سهولتونه برابروي. کله چې هغې خو ځوانان به ځي دلته د هغوی هرکلی او استقبال کېږي.
بلهموږ
د وړاندې د مختلفو سیمو څخه ځوانان او پیغلې کابل ته راغلي وي، او همدارنګه زموږ ځوانان هلته سفرونه کوي، دا ډول تعلقات موجود دي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. په دې وروستیو ورځو کې په ننګرهار کې وویل شول چې هلته د قبایلو خصوصا د خیبر جنسي ډېر شمېر کورنۍ راغلي دي او هغوی سره مرستې نه دي شوي، او د ننګرهار د ولایت چارواکو ویل چې باید اول د دوی شمېر معلوم شي او چې بیا وروسته له دوی سره مرستې وشي. نو که داسې وي چې په هغوی شمیر لکه څنګه چې ویل شوي په سلګونو کورنۍ وي او د شمیر یې لا نه معلوم او په شمیر رولو باندې دومره وخت لګیږي، مرستې به څه وخت ورسره وشي؟
کوم عزیزان چې د دوران د کرکې له اغړې نه دې خواته خوست ولایت ته، پکتیکا ولایت ته، ننګرهار او کونړ ته راکډه شوي دي د معمنو له وجې او د جنګونو له وجې، تر اوسه پورې ورسره مرستې شوي دي او دا مرستې دوام لري. خو زه نه وایم چې د دوی ټول ستونزې او د دوی ټول اړتیاوې پوره شوي وي، دته د ټول اړتیاو پوره کول دا ډېره مشکله خبره ده. خو تر یو حده پورې نړیوالو مرسته کوونکو ایجنسیو او د موسساتو پواسطه او همدارنګه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورسره مرستې کړي دي، ولایتي ادارې ورسره مرستې کړي دي او په محل کې ولسونو ورسره زیاتې مرستې کړي دي چې هر چا حتی د خپل دسترخوان ډوډۍ ورسره نیمه کړې ده، د خپل کور کدو فصلونه یې درلودل هغه یې ورسره نیم کړي دي. همدا اوس ما په خوست کې ولیدل هغه بځای شوي کډوال چې کرکې اغړې نه راغلي دي، دوی له خلکو نه هم خوشحاله دي او همدارنګه له دولت نه هم خوشحاله دي. خو د دوی ضرورتونه او د دوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، ځکه یو څوک چې له خپل کور له خپل کلي له خپل ځای به لاړ شي نو بیا د ژوند ستونزې مشکلات ورته ډېر زیات وي. د دې سره سره مونږ کوشش کوو چې دغه مرستې ښه انسجام پیدا کړي او په ښه شکل سره دوی ته ورسیږي او مونږ دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو تر څنګ د دوی اولادونو لپاره د ښوونځیو سهولتونه برابر کړو او ښوونځیو ورته فعال کړو، همدارنګه د روغتیا په برخه کې او د ژوند په نورو برخو کې د دوی اړتیاو ته رسیدګي وکړو. او په همدې موخه زه اوس په خوست کې یم تر څو له دغو عزیزانو سره د مرستو انسجام برابر کړو.
بله صاحب، وزیر صاحب تاسو ویل چې درې لیسې لري په کابل کې د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره او دغه راز د قبایلو لپاره، فکر نه کوي چې ناامنۍ ته په پام سره چې ډېره زیاته خپره ده او د ډېرو سیمو اوسیدونکي له تعلیم محروم شوي دي او ورسره هم قبایل وي، نو دا درې لیسې ډېرې کمې دي؟
بله شکه چې دا کمې دي، درې لیسې دي او یو د پیروخان په نوم سره انسټیټیوټ په کابل کې چې هغه هم د 500 کسانو په چوکاټ کې کثیر الرشتوی انسټیټیوټ دی او په هغه کې څلور رشتو کې نیمه لوړې زده کړې تر سره کیږي. موږ په پام کې لرو چې دا لوړ کو یو پانتون ته تر څو بیا غو نام نو سیمو څخه چې شاګردان راځي او دولس کاله خلاصوي بیا پانتون کې شامل شي. همدارنګه خو زمونږ کې درې نور لیسې هم د دې وزارت مربوط لیسې وي چې یو په ننګرهار کې، یو په خوست او بل په کندهار کې. په نیوی تعلیمي کار کې موږ پام کې لرو چې د درې وړ لیسې هم په لیلي شکل سره فعال شي او زه امیدوار یم چې ولسمشر په دې برخه کې امر صادر کړي. دا به د همدې سرحدي ولایاتو لپاره او د سرحدي ناامنو سیمو لپاره او همدارنګه د ډیورنډ کرښې د اغاړه عزیزانو لپاره چې همدا اوس تاسو وینئ چې دوی د جنګونو له امله مهاجر شوي دي، دغو لپاره به یو ډېر ښه اقدام وي. نو که په دې صورت کې موږ شپږ لیسې ولرو، زه فکر کوم چې تر یو حده پورې دغه ستونزه حل کېدای شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان، خصوصا که چېرته دا انسټیټیوټ په پوهنتون بدل شي نو واقعا چې لوی کار به شوی. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
بله، سلامونه سلامات تاسو قام محترم الما وزیر صاحب ته
سلام
علیکم. عبدالمناف دقیق هم د کابل د قرباغ لوفالینا
مهرباني.
ما له محترم وزیر صاحب نه یو پښتنه دغه چې دغه سرحدونه خو د پاکستان سره مثال ماختی دي، خو ورځ تر بلې په ماختی کې پرمختګ کوي. آیا دوی کوم تصفیر لري؟ یعنی په سرحدو کې دوی هم داسې بعض تاسیسات د دغو مصرف یا یو څو کوټې واچوي؟ یعنې دا خو مصرف په دونه نه ده لکه دونه ارزښت لري چې هغو مخته راځي. کوم تصمیم لري په هغه باره کې؟ که نه او د امو د دریا هم د یادوري وکړه، یعنی په دغه عرصه کې دوی داسې څه کار کړی د امو دریا باندې، یعنې په خوالي باندې په پاینده کې مثال د افغانستان خاوره ونیسي؟ که نه دغه ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه کوردي ودن. دقیق صاحب، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سمیو لا برګزم د شایسته هلمند څخه.
مهرباني کوئ برګزای صاحب.
زما د وزیر صاحب دا پوښتنه ده چې
چې دغه د ډیورند کرښه موضوع ول د پاکستان سره نه دی ورزیدر دا وسه د دې ډیورند کرښه پر موضوع باندې د پاکستان سره یو ناس کړي غونډه کړي پر دغه باندې د پاکستان خو وس ډیورند په مکمل ډول خپل ځان بلل دي نو دی ولې د ډیورند سره پر پاکستان سره خبرې ول نه کوي چې دا ډیورند په افغانستان خواته شي
سي ډېر زیات مننه عيني پښتنه یو بل اوردونکې سمي الله بارکزي هم کړی ده نه پېژم چې تاسو هم سمي الله بارکزي وي او که یوازې بارکزي بل اوردونکې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
باندې سلام علیکم
وعلیکم السلام
ما او دي صفات بندرم از کابل
اوسه ما مهرباني کوي صاحب
باندې سوال ما جناب وزیر صاحب وزیر صاحب سرانوت این است که امی شش ماه پیش رفت به ولایت بغلان
بله
امرای طالبا یا یک موافقت نامه بوده امضا کردن و طالبا دوج پایبا دادن آل کابل برق چهار پنج پای طالبا زدن جواب وزیر صاحب زمین چی هست؟
سیده
اشرف خانی سیده
سید ډیر مننه سید چایا دوی واقعا له طالبانو سره موافقه کړې ده او که له قومي مشرانو سره دا خبره هم باید وزیر صاحب سپینه کی تاسو به جواب وای منتظر اوسئ بل اوریدون خیلی روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو
سلام علیکم خالد من زوګر نه دی ما په واغه وختنه له وزیر صاحب نه څنګه دا چې دا ټنډ غوري کې لره نه دا کلی په توپو باندې حکومت وې جو دتا یو د عام خلکو د وسلوال زور نه لري یو ګروپ چې یو کلی تنه نو ځي هغه په لرګي او په ډنګ باندې نه شي استلای نو دیو خو څه واسه چې د تاسو په توپو بمبار په کوي تاسو اله یا تاسو به دوستان ډیر شي او که به دښمنان ډیر شي دا مې یو غوښتنه
بله سره
غوښتنه مې دا ده چې دا سرحدو کې ایران او پاکستان را خوېږي د افغانستان خاورې نيتي تاسو په دغه بابت کې د طالبانو له مشرانو نه پښتنه کړې ده چې د ماو د ټول کډ وډینه غونډې یو دوه کټه واخیستل تاسو په دغه باندې سره غټېدلې کنا خصوصا د ازادۍ لپاره دوه کارکونکو نه جما دا غوښتنه ده چې په دغه بابت کې طالبانو او مشرانو نه دا غوښتنه وکړي دا غوښتنه کوي روسي چې تاسو په دغه کې څه وایي آیا د امریکا افغانستان په پاکستان او ایران خسته یې کته چل ده
صحیح
نه خو روسان خو
ډېر مننه صحیح صحیح کوردی ودان دي لپاره چې خبرې ډېر وشدې نشي او وزیر صاحب هم ټول پوښتنه ته ځواب ووایي وزیر صاحب مهرباني وکړي اول هم فکر کوم چې
ډېر مننه یو څو دوستان چې مخکې خپلې کړې دې ډېر مختصر ډول سره دې تارت کوم رنجور صاحب حلیم رنزور د ایران د نمرود او فراپ برخه کې په حدودات څخه کړي و ان شاء الله زبر په برخه کې په دقت سره فلاوی سیمه تواسطو مقال ته کوم تخته شي و هغه ان شاء الله وکړل شي چې علامه خیر خوا ویلو چې له سوته د توجه شي ان شاء الله لسی په ډیر ښه کیفیت سره په لسو کې تدریس دوام لري هم د اوس مونږ کمپیوټر لیبونه چې د دنیا په اساس چې موږ کوم کې دا سیستم فعال دی لنی کومره په افغانستان کې د ژوند په ډول شو کې دا سیستم فعال شوی دی چې ټول سینسي مزامین په کمپیوټر په ډول سره او په ډری بودی ډول په 3D ډول سره هغه اوس عملا تدریس کیږي او دا خپله شرف دی یعنی مطلب دا و چې په لږ شو کې د درس او د تدریس کیفیت لوړ دی ان شاء الله توجه وکړو چې نور هم دا کیفیت لوړ شي نعمت الله د دندګوري نه ویلي و چې کچېره تاسو شو نه وشي او همدارنګه یو بل ورور طالب هم ویلي و چې د خلکو کورونا همدا خبره و چې زه څو میاشتې وړاندې د رئیس جمهور د حکم په اساس د دندګوري د سیمې د خلکو څنګه ته د رسیدګۍ په خاطر ان تاسو نه یو مدي او فلاوی په راس کې د مختلفو وزارتونو اساسي را سره وو وای را بره به در مکه خپل سوال کدم به فارسی جواب وګورم کې بشتر وو پما به در عزیز ما با طالبا هیڅ نوع تفاهم نامه را امضا نکردیم ما در محل مشفدای محل و سران اقوام که در اون محل بود یارا خواستیم و از پیششان درخواست کردیم که اگر خودشان میتونن صحه را منطقه را قریه خود را از حضور طالبان پاکسازی بکنن ما حاضر هستیم که در بشرطی که در منطقه شما طالب حضور نداشته باشه نیروهای ما، نیروهای دولتی، نیروهای مسلح بالای قریضات شما انداخت نمی کنن. این تفاهم‌نامه را اداره ولایت که ولایت بغلان است، این را ولی امضا کرده، ولی امو وقت این را کماندان امنیه امضا کرده، این را رئیس امنیت ملی امضا کرده و رئیس شورای ولایتی محسنی سر که سن رئیس شورای ولایتی است، این را امضا کرده و این با توافق جانبین که از یک طرف نمایندگان مردم و طرف دیگر مسئولین ولایت امضا کردن و هر دو طرف این تفاهم‌نامه به خیرشان بود. هر دو طرف تعهد کردن که مردم تعهد کردن که ما فعالیت‌های طالبان را در منطقه جلوگیری میکنیم و طالبان را نمیمانیم در منطقه ما فعالیت کنند و دولت برشان گفتن که اگر شما این کار را میکنین منطقه شما مورد اندخت‌های سلاح‌های ساکنه قرار نمیگیرند. بنابراین این توافقنامه را محسنی شد امضا کرده. متاسفانه یک تعداد اشخاص و افراد و یک تعداد حلقات این را به شکل دیگه ای را تبلیغ کرد. این کسایی بودند که نمیخواستند در بغلان و در دندزوری امنیت تامین شود یا نمیخواستند که در اونجا شرایط صلح فراهم شود، چون در جنگ در ناامنی
وزیر صاحب ببخشید، اصلا دغه موافقه لدی نظر منصفانه ده چې تاسو خلکو ته وایئ چې تاسو طالبان مپریشنی نو حکومت به ستاسو په کلو باندې د درنو وسلو ډزې نه کوي. دا کار چیرته شوی دی؟ دغه پخپله په لدی نظر هم غیر منصفانه ده چې تاسو خلکو ته وایئ چې یا طالبان لري که یا کینه موږ در باندې ډزې کوو.
دا هیڅ ډول سره
ګورې سروان. بله صاحب،
کله چې موږ د خلکو او د ولس حمایت او ملاتړ ترلاسه کوو، یوازې امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول سره امنیتي ځواکونه کولی شي په یوه سیمه کې عملیات وکړي او موقتي امنیت رامنځته کړي، خو تر څو چې د ولس او د خلکو ملاتړ او حمایت ورسره نه وي هلته ثبات نشي راتلی او هلته یو دوامداره سوله نشي راتلی. د هر کور دروازې ته خو ته ټانک نشي درولی. بنام زموږ هڅه دا وه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ولسمشرۍ معنی او خپل ولسمشر کوشش دا و چې موږ د خلکو په مرسته او د خلکو په مشارکت او د خلکو په ګډون سره په ساحه کې سوله راوړو. خلکو وویل چې موږ په دې سیمه کې طالبان نه پرېږدو. کله که خلک حاضریږي دې ته چې خپله سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو مخه نیسي، په سیمه کې امنیت ټینګوي، د دولتي پوستو حمایت کوي، د وسلوال پوځ حمایت کوي او دولتي تاسیسات او امن منفعت اساسات لوی لارې او د برق پایې د دې ساتنه خلک کوي. ولې دنه فکر چیرته دی؟ دولت د څه مجبورت لري؟
نه دا خو صحیح، په دې کې خو شک نشته، په دې کې خو شک نشته. دا اوس هم دی یو اوریدونکو کې که تاسو له لوګر څخه چې ټلیفون وکړو او بل هم له دهنه غوري لډند غوري څخه ټلیفون وکړ، هغه ویل چې زموږ په کلیو په باندو باندې امنیتي ځواکونه ډزې کوي. آیا دا اوس منصفانه بولی چې په دې خاطر باید په دوی باندې ډزې وشي چې دوی د طالبانو مخه نه نیسي؟
دا موضوع ډیره زیاته ځینو افرادو اشخاصو په منفي ډول سره او په ډیر مغرضانه ډول سره دې ته یو ډیر منفي رنګ ورکړ او بل رنګ یې ورکړ، لیاقت نه ډیر لري. دا تفاهمنامه ولایتي ادارې امضا کړه د محل سفیرو سره، او که موږ وکولی شو د افغانستان په ټولو سیمو کې دغسې تفاهمنامې امضا کړو چې د محل خلک د پولیسو تر څنګ ودرېږي او د سیمه د طالبانو لوجي څخه پاکه کړي، د دې نه ښه خبره نشته. او دا چې بیا د سیمې خلک دا ژمنه کې په دا تعهد کې صادق نه دي، دا د محل د امنیتي ځواکونو، د استخباراتي ځواکونو او د کشفي ځواکونو وظیفه ده. کله چې دا کشف کې موږ یوه ماده لیکلې وه چې هر هغه وخت چې زموږ استخباراتي ویشتي او کشفي ارګانونه داسې معلومات ترلاسه کړي چې ګویا په سیمه کې د طالبانو تحرکات شته، یا طالبان جنګونو ته آمادګي نیسي، یا دلته طالبان فعالیت کوي، په هغه صورت کې د دې مخه ونیسي او لازم اقدامات ترسره کړي. ولې دوی دومره پرېښودل چې په میاشتو چې طالبان دې حالت ته رسېدل چې قوي کېدل؟ دوی ته په وضاحت سره د مغه تفاهمنامې نهمې مادې سرحد دا و چې که چیرې یوه شېبه وروسته هم له دې تفاهمنې لاسلیک نه یوه شېبه وروسته هم امنیتي ځواکونه داسې معلومات ترلاسه کوي چې ګویا دلته طالبان شته، دوی کولی شي هلته لازم اقدامات وکړي، تلاشي، عملیات، بمبار، توپ، هر څه، مګر ولې نه کول؟
اما آیا د خلکو زور رسیږي په وسلوالو طالبانو؟ که چیرته زور رسیدلی خو نو بیا هیڅ امنیتي ځواکونو ته ضرورت نه و، نو د دوی توپ ټانک ته ضرورت نه و.
خلک حاضر و دې لپاره تر دا څوره مخکې هم خلک حاضر و چې زمونږ له ساحې نه به په لویه لاره باندې برید نه کېږي، زمونږ له ساحې نه به په دولتي تاسیساتو برید نه کېږي، خلک دې ته هم حاضر وو. زه وایم چې که چېرې مونږ دا ډول تجربې د هېواد په نورو سیمو کې د خلکو د حمایت د جلبولو دپاره وکړو او خلک د نظام تر څنګ د عامه تاسیساتو د امن منفعه پروژو په ساتلو کې خلک ونډه واخلي دا ډېره لویه خبره ده. مګر دا کار ولایتي ادارې ونه کولی شو، یو فرصت رامنځته شو. په دې فرصت کې باید ولایتي ادارې خپلې رابطې د دنګغوري سپینګیرو سره، له مشرانو سره، له ځوانانو سره، حتی له محلي طالبانو سره جوړې کړې وای، تر څو هغوی چې ولیدلي وو هغوی بیرته د دولت تر څنګ درېدلي وای. دا جوړه نه شوه او بیا چې طالبانو هلته پیل کول باید په وخت زمانې مخه نیول شوي وای. شپږ میاشتې مخکې زه یوازې د واحد په راس کې لاړم د درې ورځو دپاره، توافق دوی امضا کړ، تفاهمنامه ولایتي ادارې او د محلي سپینګیرو امضا کړه. په اخر کې ما هم تایید وکړ، زه راغلم. وروسته اقدامات خو په ولایت پورې اړه لري، په مرکزي ولایت پورې اړه لري. تر اوسه پورې یو څه د اشخاصو افراد مغرض همدا خبره کوي. تېره ورځ په تولو کې یو بحث و، د همغه د بغلان نه یو مدني فعال وایي چې دا تفاهمنامه د منطقې په ګټه وه، د ولایت په ګټه وه، هم د ولس په ګټه وه، هم د ادارې په ګټه وه. مګر ویل شو کولی چې د دې تفاهمنامې نه د یو اوږدمهاله سولې دپاره هغه ته وده ورکړي او شرایط فراهم کړي. په هر صورت د ورور ته زه وایم چې دا تفاهمنامه له طالبانو سره نه ده امضا شوې، د محلي سپینګیرو سره امضا شوې.
بله صاحب، ډېره مننه له تاسو څخه. اوس هم یو اوریدونکی وغوښتل چې وایي، آیا کولی شئ چې اوس په دې سیمه کې تاسو بیا سوله راولئ؟ له تاسو یې وغوښتل. یو خو دا مسله ده، او اول که په دې برخه کې نظر څرګند کړئ. بله پوښتنه له تاسو څخه دا وه چې آیا کېدای شي چې له طالبانو سره د سرحدونو په ارتباط خبرې وشي، خصوصا په هغو سرحدونو کې چې د پاکستان یا ایران ځواکونه رامخکې شوي دي؟
او کچیر زه د دولت یو مامور یم، کچیر د ماته ولسمشر امر وکړي زه نه یوازې بغلان، د هیواد ګوټ ګوټ ته ځم. او هلته زما وظیفه دا ده چې له وسلې پرته، له جنګه پرته، کچیر ولسونه زما غږ واوري او زه له خپل ولس، له خپلو مشرانو سره موږ نتیجې ته ورسیږو چې په محلاتو کې د مشرانو او د خپله د ولس په حمایت سره موږ سوله راولو، دا ډېر یو نیک کار دی، دا غوره کار دی. همدا اوس تاسو وګورئ چې د دواړو خوونه هغه خو کورونه ورنیږي، خلک وژل کېږي، افغانان دي. هلته د یو قوم خلک نه دي، ځینې خلک یې تعبیروي چې هلته یوازې پښتانه، هلته تاجک اوسېږي، زموږ ازبک ورونه اوسېږي، زموږ هزاره ورونه اوسېږي، او د ټول یو ځای قرباني کېږي، وینې تویوي. او دې خواته هم د وسله وال پوځ په لیکو کې زموږ د افغانستان د بېلابېلو قومونو او سیمو تکړه بچیان شته چې هغوی قرباني ورکوي. بنان کچیر موږ وکولای شو چې د سولې د لارې په محلاتو کې د خلکو په ګډون او د خلکو په حمایت سره موږ سولې راوړو، دا یو ډېر نیک قدم بولم. زه د هغه تفاهمنامې په هغه وخت کې زه پلوی وم او طرفدار وم، کوم چې ولایتي ادارې امضا کړی وو، او کچیر هغه عملي شوی وای او هغه ښه تعقیب شوی وای، فکر کوم چې د ټول افغانستان لپاره په ګټه وو. خو متاسفانه ونه شو. زه آماده یم چې همدغه ډول فعالیتونه د خپل مختصر امر سره د افغانستان په نور سیمو کې هم عملي کما چې هغه د افغانستان په خیر وي.
بل څه
دغه خبره چې د سرحداتو په اړه کوم ورور کړي و، د سرحداتو په اړه مخکې هم خبرې وکړي، په د بیرن د کر کې په اوږدو کې د پاکستان د لوري نه څو ځای تیرای شوی دی، دوی راوړل شوی دی، او په انګور اډه کې په ډیر واضح ډول سره تقریبا شل تر 15 کیلومتر وړاندې به تاسو ته وکړی دي. نو ان شاء الله دا خبره زموږ له مشرانو سره په ټول شواهد او په اسناد او په نقشو.
خو د دې اصلي پوښتنه دا ده چې آیا امکان لري چې
مذاکره روان دي،
آیا امکان لري چې حکومت له دولت له وسلوالو مخالفانو سره په دې ارتباط خبري وکړي چې ځکه چې وطن خودي ټولو شریک دی، چوغی له امنیتی ځواکونو سره په دې کې برخه کې کومک وکړي؟
چې افغانان، افغان طالبان چې خارجان هیڅ کله دا کار نه کوي، ځکه چې په مخالفانو کې دلته یوازې افغانان نه، ځینې خارجي افراد، اشخاص او کړي هم موجود دي. خو که افغان طالبان د افغانستان سره د ملي په لحاظ دې کار ته آماده وي، زه فکر کوم په قانوني لحاظ به په دې برخه کې کوم مشکل نه وي. بیا هم کما ته رئیس جمهور دا وظیفه راکړي، او یا په دې برخه کې بلکې دا کار وکړي. زه طرفدار یم چې افغاني طالبان چې افغانستان ورته ګران دی او د خپل هیواد سره مینه لري، د خپل هیواد له حریم او ځمکنۍ بشپړتیا سره مینه لري، هغوی په دې برخه کې کار وکړي. هم زه دغه پلوی یم او زه مخالفت نه لرم.
اما عملا تر اوسه پورې څنګه وضعیت یو نیمه خاموش داسې راپورونه لرو چې ډېر ځلې په سرحدي پوستو باندې د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري حمله کیږي، فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر شي چې په سرحدي پوستو باندې حمله ونه کړي، چې ځکه چې سرحدي پوستې خو د هیواد د سرحدونو ساتنه کوي؟
لکر کې هغه پاکستانی ملیشو یا پاکستانی فوجونو مختلف په پوسو باندې کله چې برجونه کړی دي، بیا ته وسلوالو مخالفینو دغه مخالفت کړی دی او کوشش کړی دی چې د افغاني پوسو باندې دوی جنگونه ونه کړي او هغه پر برج لاندې ونه نیسي. زه دا احساس کاغه طالبان هم دي چې د خپل وطن د حریم مینا ورسره شته، زه دا احساس دوی ستایم او زه هیله مندم چې افغاني طالبان د افغانستان د ملي حریم په اوږدو کې دوی دغه دوه ګروپونو څخه ډډه وکړي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی ګلاب منګل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او د ازادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل او یا هم پیغامونه راوستل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې صفه د امریکا شغه آشنا راډیو خبرونه هم مه هیروي.
ترګي چې کړم پرتیزه صورت گرم سا کیا کی تیرا اندیشہ